سلام نن په افغانستان کې نن د غوایی میاشتې څلورمه او د اپریل څلېرویشتمه ده. دا نیم ساعته خبري مجله زه همایون هیواد وړاندې کوم. په پیل کې هم لنډ خبرونه. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د هر ماشوم لپاره د تعلیم د ملاتړ هر ممکنه هڅه کوي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو مشر سمور پرون ازادي راډیو ته وویل
یونیسف از هیر فور ایوری چایلد.
یونیسف د تیرو اویا کلونو په څیر د هر ماشوم لپاره په افغانستان کې دی. تر هغو چې هر ماشوم په ښوونځي کې نه وي او تعلیم ونه کړي، موږ به خپلې چارې ونه درو.
یونیسف وایي دوی د دوه میاشتو لپاره نږدې 2,00,000 ښوونکو ته اضطراري معاش برابر کړی، زده کوونکو ته یې بیکونه ورکړي او نور تدریسي مواد ورته برابر کړي. یونیسف زیاتوي دوی د لومړنیو ټولګیو زده کوونکو ته 2,000,000 درسي کتابونه هم ورکړي، خو د یونیسف په وینا زیات نور کارونه هم باید وشي. په هرات کې د ترکیې قونسلګری وایي په بادغیس ولایت کې پر 250 کورنیو د دوی لخوا بشري مرستې وویشل شوې. دغې قونسلګری پرون په خپل ټویټر کې لیکلي دغه مرستې د ترکیې د ولسمشر په سپارښتنه د ترکیې د داخلي افتونو او اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت او د ترکیې د سرې میاشتې ټولنې په همکارۍ برابرې شوې وې. ترکیې تر دې مخکې هم د افغانستان په بېلابېلو برخو کې پر اړو کورنیو مرستې ویشلې وې. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي پرون په ټلیفوني خبرو کې د روسیې د یرغل په وړاندې د مبارزې لپاره د کیف پر اړتیاو بحث وکړ. د برېټانیا صدر اعظم په یو اعلامیه کې ویلي چې جانسن زیلینسکي ته وویل چې برېټانیا به را روانونی په کیف کې خپل سفارت بیرته پرانیزي. د فبروري میاشتې په 24 پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته اکثرو هیوادونو خپل سفارتونه په کیف کې وتړل، خو کله چې د اوکراین ځواکونه وتوانېدل روسي ځواکونه د پلازمېنې کیف له شاوخوا وباسي، زیات سفارتونه بیرته پرانستل شول. د برېټانیا صدر اعظم ویلي چې هیواد به د بی پیلوټ الوتکو په ګډون نورې دفاعي وسلې او د ټانک ضد توغندي اوکراین ته ورکړي. او د هالند د پلازمېنه امستردام په سخیپول هوایي ډګر کې پرون د اعتصاب له کبله په لسګونه الوتنې لاغو شوې. د 2 ساعتونو لپاره دغه اعتصاب د KLM هوایي شرکت د هغو کارکوونکو د ډلې لخوا چې د مسافرو بیکونه تنظیموي روانو. دوی اعتراض درلود چې د کارکوونکو شمیر کم دی او کاري شرایط هم ناوړه دي. دا اعتصاب داسې مهال وشو چې د ښوونځیو رخصتۍ دي او ګڼې کورنۍ په سفر بوختې دي. خبرونه مو واوریدل. د زینو دی خبرونو د تفصیل ترڅنګ به په دې خبرونه کې واوري طالب چارواکی وایي د ایران له سرحدي ځواکونو سره لانجه پای ته رسیدلې ده.
او محترم از ایران کینجګه گیر شوه.
دا د ایران موټر دی چې نیول شوی دی، هغه هم د امارت ټانکونه دي. دا 15 کسان ایرانیان دي چې نیول شوی او نه یې پرېږدي چې لاړ شي.
یونیسف وایي طالبانو خپل هغه ژمنه نه ده پوره کړې چې د ټولو نجونو لپاره یې د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره کړې وه.
یوه
میاشت کېږي چې پر افغانستان واکمنو چارواکو خپله هغه ژمنه ماته کړې ده چې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستل کېدو لپاره یې کړې وه.
او ټاکل شوی د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران نن یکشنبه اوکراین ته سفر وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د افغانستان ځینو رسنیو د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د شخړې راپور ورکړی. په هرات کې د طالبانو چارواکي وایي د غلانجه پای ته رسیدلې او حالت عادي شوی. طالبانو د ایران سرحدي ځواکونه او ایران بیا طالبان تورن کړي چې د دوی خاورې ته داخل شوي دي. تر دې مخکې هم د دواړو لوریو ترمنځ د لانجو راپورونه ورکړل شوي وو، خو ډېر تفصیل یې له رسنیو سره نه دی شریک شوی. په دې اړه راپور
د افغانستان د محلي رسنیو په راپورونو کې ویل سوي د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ دغه لانجه پرون د هرات ولایت په اسلام کلا بندر کې سوي ده. په اسلام کلا کې د طالبانو د کمیساری مرستیال همایون همت ویلي لانجه هغه وخت پیښ شوه چې طالبانو د ایران یو پوځي موټر د افغانستان په خاوره کې دننه ونیوه. دا لا څرګنده نه ده چې لانجه څومره وخت دوام وکړ او وروسته دواړو لوریو څه پرېکړه وکړه. د هرات لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس نعیم الحق حقانی ازادي راډیو ته په لیږلي لیکلي پیغام کې ویلي د هرات اسلام کلا په سفری سیمه کې وضعیت عادي سوی او پیټ سوی کړکیچ هم له جانبي زیان پرته پای ته رسیدلی دی. په هغه ویډیو کې چې پرون په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېده، ظاهرا د طالبانو ځینې وسلوال کسان ښکاري چې د یوه پوځي موټر په شاوخوا کې راټول دي. هغه کس چې ویډیو یې ثبت کړی هلته د صحنې په اړه وضاحت ورکوي.
او موترم از ایران کنجگاه گیر شده.
دا د ایران موټر دی چې نیول شوی دی، هغه هم د امارت ټانکونه دي. دا 15 کسان ایرانیان دي چې نیول شوي او نه یې پرېږدي چې لاړ شي.
ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې پرون شنبه تر دې لانجې وروسته له افغانستان سره د ایران سرحد وتړل سو. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازی حسن کاظمی قومی د ایران تسنیم خبری اژانس ته ویلي چې طالبان د ایران له سرحد څخه دننه ورغلي وو او غوښتل یې هلته یو سړک جوړ کړي، ځکه نو د ده په خبره د ایران سرحدي ساتونکي اقدام ته مجبور سول. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازی ویلي چې د طالبانو په دفاع او کورنیو چارو وزارتونو کې له چارواکو سره تماسونه نیول سوي چې د دغسې فعالیتونو مخنیوی دې وسي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ټولګیو په اړه تړل کېدو اندېښنه وښوده. د یونیسف یو چارواکي ویلي طالبانو خپله هغه ژمنه نه ده پوره کړې چې د ټولو نجونو پر مخ یې د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره کړې وه. د طالبانو د پوهنې وزارت وایي لا هم د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه د خپل مشرتابه امر ته په تمه دي. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف وایي د طالبانو لخوا تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا تړل کېدو پرون یکشنبه میاشت پوره شوه، خو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو لپاره کوم اقدام ونه شو. په افغانستان کې د یونیسف ادارې د ارتباطاتو مشرې سمورت پرون ازادي راډیو ته وویل
One month on since the de facto authorities broke their promise to let
یوامیاشت کیږي چې پر افغانستان واکمنو چارواکو خپل هغه ژمنه ماته کړې ده چې د جنونو د منځنۍ شونځي او لیسو د پرانیستل کېدو لپاره یې کړې و. یونیسف سخت اندیشنه لري چې په افغانستان کې 1 میلیون جنې هېری کړای شوی دي. دا په افغانستان کې ماشومان ته بل گزار ګڼل کیږي.
بلخوا یونیسف پرون په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې یو ویډیو خپره کړې چې د 14 کلنې ماریا غوښتنه پکې منعکسه شوې ده. ماریا ویلي چې په لسم ټولګي کې وه او تمه یې درلوده چې خپلې پاتې زده کړې پر وخت بشپړې کړي.
دا مو مسلم حق دی چې په پوهې پسې ولاړې سو. خپل زیات دوستان مې لیدلې دي چې په ژور خپګان اخته سوي. ورو ورو موږ هم په دې ستونزه اخته کیږو.
د طالبانو حکومت کسم ژمنه کړې وای چې د تیر اوري یا حمل میاشتې پر دریم بعد د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي، خو په دې ورځ خپل پریکړه بیرته واخیسته او هغه نجونې چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې کولې په ژړا او خفګان کورونو ته ستنې شوې. د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان وایي لوم تر 12 ټولګي پورې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو په اړه مشورې روانې دي.
اسلامی امارت لدی موضوع نه غافل نه ده، بلکې په دې موضوع کې مسلسل کار کوي، مسله مشورې روانې دي، تفاهمات روان دي. نو ان شاء الله دا موضوع داسې نه ده چې فشار روانه ده، ورځ په ورځ مثبت طرف ته روانه ده او زیاته امیدواری موجوده ده چې ان شاء الله دا موضوع به زر حل سي او په ښه شکل به حل سي.
ګڼو سازمانونو او هیوادونو له طالبانو غوښتنه کړې چې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان بانک په بازارونو کې د افغانیو د ارزښت لوړېدو په هدف نن 12 میلیون امریکایي ډالر لیلاموي، خو اقتصاد پوهان وایي د افغانیو د ارزښت ثبات لپاره یو لړ نورو کارونو ته اړتیا لیدل کېږي. خلک شکایت کوي چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت لوړېدو سره سره هم د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې ټیټې شوې نه دي. په دې اړه راپور
د افغانستان بانک وایي نن یکشنبه شاوخوا 12 میلیون ډالر په دې خاطر لیلاموي چې په مرسته یې په بازارونو کې د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغانیو بیه ثابته وساتل شي. د دغه بانک ویان صابر مومن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
د افغانستان بانک غواړي چې رمضان د میاشتې په 23مه نیټه نن یک شنبه په ورځ د داوطلبۍ له لارې د اړتیا په صورت کې 12 میلیون امریکایي ډالر لیلام کړي.
د افغانستان بانک په هرو 2 ورځو کې په دې بڼه امریکایي ډالر بازار ته باسي چې هم د افغانیو ارزښت ثابت وساتي او هم ترې وهده په بازارونو کې د ضروري موادو بیې ټیټې شي. که څه هم د امریکایي ډالر په وړاندې د افغانیو ارزښت یو څه لوړ شوی او پرون یو امریکایي ډالر په څه باندې 80 افغانیو تبادله کېده، خو لا هم په بازارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې ټیټې شوې نه دي. د ایکو سازمان د سوداګرۍ او صنایعو خونو پخوانی لوی رئیس ازرخ حافظي یو حل لار دا ګڼي.
اصلی لارې دا غوړي چې زمونږ صادرات د وارداتو په پرتله زیات شي، نو ملي کرنسي په خپل پرته لدا چې دا پیسې تزریق کی او په مصنوعي توګه پورته وساتي خپل ثبات رسیږي. قیمتونه هم دا د اسعارو نرخ په یال لري. کله چې قیمتونه د ملي مارکیټ لوړ شي او ډالر د افغانۍ په مقابل زیات شي، دلته هم قیمتونه لوړیږي، ځکه چې زمونږ ملي تولید ډیر کم دی او زمونږ ملي ضرورتونه زیات دي.
خلکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې شکایت کړی چې په وروستیو میاشتو کې او اوس د روژې له راتګ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې دومره لوړې شوې چې عادي کسان د ډیرو ساده توکو د رانیولو وس هم نه لري.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د دولتي پوهنتونونو د خزینه او نارینه محصلانو لپاره د اونۍ ورځې مشخص کړې. د پریکړې لمخې په تاق ورځو کې به هلکان او په جفت ورځو کې بنجونې د زده کړو اجازه ولري. د دې ترڅنګ د تحصیل ورځنی وخت دوه برابره زیات شوی. زموږ همکار د افغان امریکایي پوهنتون له استاد عبیدالله بهیر سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت تازه پریکړې ته په کوم نظر ګوري.
دا او دې ورته پالیسیانې چې نږدې ورځو کې موږ د امارت اسلامي له طرفه وکتې هڅه کوي چې د افغانستان د ټولنې نه ښځې حذف کړي. داسې انعکاس ورکول چې د افغاني فرهنګ یا په اسلامیت کې دا یو اصل ده چې ښځه جای ونه لري، دا یو غلط برداشت ده د اسلامي تاریخ او د اسلامي فرهنګ نه. نړیوالې ټولنې ته د افغانستان یو ډیر پسرفته تصویر وړاندې کوي. دا هم یو مهمه نقطه ده چې آیا افغانستان د اقتصادي نگاه نه داسې پالیسیانې زغملی سي کنه. خبره دا ده چې مختلف ورځې طاق او جفت ورځې ټاکل د ښځو او د سړو لپاره په پانتونو کې دا د پانتونو نه د استادانو کار دوه چنده کوي. باید طالبان دا درک کړي چې کوم پالیسیانې تطبیق کېدای سي او کوم نسي کېدلی.
تاسو د ځینو ستونزو یادونه وکړه، څه فکر کوي چې د لوړو زده کړو په برخه کې نور کوم لومړیتوبونه دي چې باید ورته اول پام وسی؟
لوړو زده کړو په برخه کې ټوله اساسي ستونزه دي استادانو نشتون ده په افغانستان کې. دغه لپاره یو عاجل حل ضرورت هم شته چې کوم استادان دیم دغه ماشونه هم دا پانتونونه نور نه لري، اما هغه رقم ته مالی پشتوانی نسته. د اقتصادي وضعیت د افغانستان د خرابېدو سره دغه پانتونو باندې اثر ډیر زیات ده، او دوم نگاه نه په مشخص شاګردانو باندې چې اوس نسي کولی خپل فیسونه پوره کړي. مشخصا ښځې شاګردان چې مخکې نه به په دولت کې به کار کوو او په څنګ کې به ماستری یا لسانس درس لوستو او خپل فیسونه به خپل معاشونه ورکولو.
دا ډول محدودیتونه لګول په افغانستان کې د خصوصي او دولتي پانتونونو حالت څه فکر کوي چې کومې خواته بیایي؟
افغانستان کې د لوړو زده کړو په برخه کې ډیر پرمختګ شوی و. اوس مهم دا ده چې دا هغه دروغجن روایت چې افغانستان کې پانتونونه مراکز د فتنې او د فساد ولو، د دې روایت مقابله او پر خلاف مبارزه پکار ده. دا روایت د مشخص افرادو د طالبانو له طرفه وړاندې کړې وه او په دغې باندې د خپل د پخواني نظام او ټولنې په خلاف د جنگ استدلال وړاندې کو، او دغه واقعیت نه درلوشتو. دا روایت خطرناکه پدې ده چې نن د امارت اسلامي له طرفه سي موږ څومره پالیسیان وینو اساس یې همدغه ده چې په پانتونو کې یا په درسي بنسټونو کې علمي بنسټونو کې فساد او اخلاقي او دغه لمنځه بیولو لپاره داسې مختلف پالیسیان وړاندې کی چې هدف اخر د شزو انزواوی لا ټولنینا او د افغانستان فرهنګ ته بد انعکاس ورکوي.
د افغان امریکایي پوهنتون استاد عبید الله بهیر چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت تازه پریکړې پاړه خبري کوله.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اتا
او یو دیرش اشاریه شپجو میترو او ریدالی سنگ.
په کندهار کې د ملت غږ په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو د مسؤل او خبریال بسم الله وطن دوست دوه اونۍ مخکې هم د طالبانو له لورې بندي کړای شوی و. خپلوان یې وایي چې نوموړی د تېرې چهارشنبې ورځې را په دې خوا بیا نادرکه شوی. دوی ادعا کوي چې بسم الله وطن دوست د کندهار ولایت د طالبانو د استخباراتو ریاست له لورې له غرمې وروسته درې بجې د خبرو لپاره غوښتل شوی و او له هغه وروسته یې په اړه هیڅ خبر نشته. نور حال په راپور کې.
په کندهار کې د ملت غږ راډیو مشر او خبریال بسم الله وطن دوست له تیرو څلورو ورځو را په دې خوا تر اتام دی. د ښاغلي وطن دوست او هی مجیب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تېره چهارشنبه ماسپښین درې بجې د استخباراتو ریاست لخوا میسج ورته سوی و چې تاسو راغئ همدغه ریاست کې موږ یو خبر درسره کوو. نو کله چې دوی راغلي وو د هماغه رئیس څخه د ټلیفون منفي وي دا د نن څلورمه نه هیڅ درک نه.
د ښاغلي وطن دوست یوې بلې خپلوانې چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل په راپور کې نوم ولیکل سي له طالبانو یې غوښتنه وکړه چې هغه دې خوشي کړي. په کندهار کې د رسنیو د ملاتړ اړوند یوې بلې سرچینې د موضوع د تایید تر څنګ د ټلیفوني اړیکې په ترڅ کې ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی وطن دوست د راډیو د نشراتو د بیا پیل د جواز د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو د استخباراتو ریاست ته غوښتی و چې په خبره یې له هغه ځای بیرته کور ته نه دی ستون سوی. دغې سرچینې هم د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ د نه خپرېدو غوښتنه وکړه. له دې سره د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال یار محمد مجروح ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید خبریالانو ته د ستونزو جوړولو پر ځای هغوی ته د اطلاعاتو د لاسرسي زمینه برابره کړي.
د خبریالانو د پاره د لومړی درسنۍ قانون جوړ کړي، د خبریالانو لپاره د کار ساحه وټاکي او د خبریالانو سره د خبریالانو په ژبه خبرې وکړي، د دې پر ځای چې خبریال ووهل سي یا ونیول سي.
بسم الله وطن دوست به اونۍ مخکې هم د طالبانو له لورې بندي سوی و خو د کورنۍ د غړو او په کندهار کې د خبریالانو د منځګړیتوب په پایله کې بیرته آزاد سه. خو د راډیو نشرات لا هم د طالبانو له لورې بند دي. دا ځل هم د هغه د بندي کېدو لامل مشخص نه دی. د طالبانو د حکومت چارواکو او د استخباراتو عمومي ریاست ویان مو په دې اړه پوښتنې ځواب نه کړي.
و هم اوریدل چې په کندهار کې د ملت غږ راډیو مسؤل بسم الله وطن دوست یو ځل بیا نادرکه شوی. ښاغلي وطن دوست تېر ځل چې د طالبانو له بنده خلاص شو له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې وویل چې که څه هم راډیو یې ټولې ټولنیزې خپرونې لري خو بیا هم د طالبانو له لورې د نامعلوم دلیل له امله ونیول شو او خوشی سو.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
د اوکراین ولسمشر وایي ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران نن یک شنبه کیف ته سفر وکړي. دا سفر داسې مهال کیږي چې پر اوکراین د روسي یرغل چې د فبروري میاشتې پر څلېرشتمه پیل شوی لا هم دوام لري.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی پرون شنبه یو خبری کنفرانس ته وویل د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او دفاع وزیر لوید آستن نن یک شنبه کیف ته سفر کوي. زلینسکی خبرلانو ته وویل دی به له دواړو امریکایي چارواکو سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. وروسته له هغې چې روسیې پر اوکراین یرغل وکړ دا د امریکا تر ټولو جګپوړي چارواکي ګڼل کېږي چې اوکراین ته په سفر ځي. تر دې مخکې ځینو اروپایي مشرانو د اوکراین جګړه ځپلې پلازمینې کیف ته سفر کړی وو. د امریکا د متحده ایالاتونو پر ولسمشر جو بایدن فشارونه و چې اوکراین ته خپل یو لوړ رتبه چارواکی ولیږي څو له اوکراین څخه ملاتړ په ډاګه کړي، هغه هم داسې مهال چې د روسیې لخوا ورباندې یرغل سوی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی زیاته کړه دی به له امریکایي چارواکو سره د هغو وسلو او مهماتو پر څرنګوالي خبرې وکړي چې اوکراین د روسیې د بېدلیلې جګړې په وړاندې ورته اړتیا لري. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه لیکي تر اوسه امریکایي لوري د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د سفر په باب تبصره نه ده کړې. واشنگتن ویلي و چې اوکراین ته د چارواکو پر سفر غور کوي خو ولسمشر جو بایدن به اوکراین ته خپله سفر ونه کړي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی یو وار بیا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د کتنې غوښتنه وکړه.
سهارنۍ خبری مجله دوام لري. د خبرونې په پاتې شیبو کې زموږ له همکار اجمل ان سره اوسئ.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه.
دا خبرونه دې برخه ته مو زه اجمل اندهر کله کوم. دا ماین پاکی د یو شمیر موسسو او چارواکي وای په تیرو اتو میاشتو کې هر میاشت تر سلو زیات کسان د ماینونو په چاودنو کې مړه او یا ژوبل شوي دي. د دوی په وینا د طالبانو د حکومت په لومړنۍ او شپږو میاشتو کې د ماین پاکی د موسساتو فعالیتونه درېدلي وو چې اوس بیرته پیل شوي. د ماینونو د قربانیانو او ټپیانو کورنۍ د طالبانو له حکومت غواړي د هغه سیمو نقشې دي د ماین پاکیو موسسو سره شریکې کړي چې دوی ماینونه پکې یخي دي او له دې موسسو سره دي د ماین پاکولو په برخه کې همکاري وکړي څو له دې وروسته نور قربانیان وانخلي.
ماینونو د کریمې د کورنۍ دوه غړي وژلې دي. د کریمې میړه په 1491 لمریز کال کې د کابل په خواجه جم سیمه کې د یو ځای پر ځای شوي ماین قرباني شو. د کریمې زوی دو دیرش کلن اسماعیل هم د پلار له مرګ څلور کاله وروسته د شپې هغه مهال چې له کاره کور ته روان و د ماین په چاودنه کې ووژل شو. کریمه وایي زوی اسماعیل چې دوه ماشومان درلودل کراچۍ درلوده او د همدې وسیلې له لارې یې کور ته ډوډۍ راوړله. له دې دوه پیښو وروسته کریمه د یوې ولس کسیزې کورنۍ سرپرسته شوه. وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دې سترې کورنۍ د مالي اړتیاوو پوره کول ډېر ورته ستونزمن شوي دي. کریمه ماینې ښودونکي د دین او انسانیت له نظره ګناهګار او د انساني حقونو نقضونکي بولي. هغې ازادي راډیو ته وویل
افغانستان یو جنګ ځپلی هېواد دی چې شپږ څلوېښت کاله وشول د جګړې په اور کې سوځي. روسان راغلل، ماینونه یې خښ کړل. مجاهدینو او طالبانو دوی ټولو ماینونه له ځان سره راوړل. اوس دوی باید ټول ځایونه له ماینونو پاک کړي ځکه چې مسؤول دي.
د ماینونو کارول که څه هم یو جنګي جنایت ګڼل کیږي خو د افغانستان په څو لسیزې تاریخ کې د جګړو ښکېلو اړخونو ډېر کله له ماینونو استفاده کړې. د طالبانو په ډلې هم تور دی چې په تیرو دوه لسیزو کې په افغانستان کې ماینونه ایښي. د ماینونو د تاریخ په هره دوره کې د نظامیانو تر څنګ له عامو خلکو هم قرباني اخیستې.
همو ګروها باید و مناطق هر څه زودتر به مؤسسات ماین پاکي.
احمد شاه هغه کس دی چې په کونړ ولایت کې په یوه چاودنه کې خپل دواړه لاسونه وبایلل. احمد شاه وایي له 1450 لمریز کال را په دې خوا چې دا پیښه وشوه تر اوسه یې د لاسونو محرومیت ځوروي. نوموړی زیاتوي دې ناغوښتل شوي معلولیت یې ژوند ډېر متاثره کړ. حتی د کار د پیدا کولو په برخه کې هم بل ډول نظر ورته کیږي. د احمد شاه په وینا د جګړې ښکېل اړخونه دي د سیاسي دښمنیو یا بل هر دلیل لپاره مقابل لوري ته د ضرر رسولو په نیت له ماینونو کار نه اخلي ځکه د هغه په خبره بې ګناه وګړي هم د دې ماینونو قرباني کیږي. هغه ازادي راډیو ته وویل
امروز که جنگ تقریبا آرام شده در بعضی مناطق
اوس چې جګړه ختمه شوې ده هغو ډلو چې په ځینو سیمو کې ماینونه ایښي دي باید ژر تر ژره د ماین پاکۍ موسسو یا هغو بنسټونو ته چې د ماینونو د لمنځه وړلو په برخه کې کار کوي دقیق آدرس ورکړي چې هغه سیمې له ماینونو پاکې شي او انسانان پکې د ماینونو له ډاره پرته ژوند وکړي.
زندگی بکنن بدون خوف و خطر ماین.
دا داستان لا هم دوام لري. اوس د ماین پاکۍ ځینې موسسې وایي د افغانستان په 40% خاوره کې لا هم د ماینونو خطر شته. د دې موسسو د مسؤلانو په وینا په میاشت کې تر سلو ډېر کسان د ایښودل شویو ماینونو قرباني کیږي. د عمر د ماین پاکۍ موسسې د ملاتړ برخې مسؤول عمران مومن ازادي راډیو ته وویل
دا اته میاشتې کېږي چې د حکومت بدل شوی دی. تقریبا یو شپږو میاشتې کار بند و. اوس بېرته خارجیانو کارونه شروع کړي دي. موسسات لګېدې کار کوي. هره میاشت تقریبا 125 پورې هغه کسان چې دی د ماین او د مهماتو د وجې نه حادثات کېږي پرې زخمیان کېږي هم شهیدان کېږي حتی ماین پاکان هم ماینونه وایي.
طالبان مني چې ماینونه ایښي دي خو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دوی به د هغو سیمو نقشې د ماین پاکۍ موسسو ته ورکړي چې ماینونه یې پکې ایښي دي روښانه ځواب ورنه کړ. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې په یو لنډ پیغام کې ولیکل چې د دوی لخوا د ایښودل شویو ماینونو ځایونه ورمعلوم دي چې بیرته به یې راوباسي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان وایي دوی عمومي نه بلکې پلان شوي ماینونه ایښي وو.
عمومي نه وو، هدفمند او دښمن ته په مشخص ساحه کې ایښودل کېدل چې په هغه صورت کې هیڅ نه تاوان ملکی خلکو ته نه رسیدو.
د ماین پاکۍ د ځینو موسسو مسولانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت همکاري ورسره کوي، اما دا چې د هغو سیمو نقشې ورسره شریکې شوې دي چې طالبانو ماینونه پکې ایښي څه ونه ویل. له دې سره هم ماینونه هره ورځ په افغانستان کې چاودیږي. په تازه پیښو کې په اوروزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت امنیه قمانداني د ماین په یوه چاودنه کې د دوو ماشومانو د مرګ او ټپي کېدو خبر ورکړی و.
اکانومست مجلې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د شمالي ولایتونو چاودنو ته په اشاره د کندز ولایت د امام صاحب په یو جماعت کې پر چاودنې تمرکز کړی دی. په دې چاودنه کې 3 تنه وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. که څه هم سمدستي کومې ډلې د دې برید مسؤلیت ونه مانه، خو د داعش خراسان څنګې د جمعې په ورځ وویل چې دوی د افغانستان په ولایتونو کې وروستۍ حملې کړې دي. داعش په مزار شریف کې د شیعهګانو په جماعت کې د چاودنې په اړه ویلي چې د دغه ښار د سیدوکان جماعت د لمونځ کوونکو په منځ کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي وو، او کله چې لمونځ کوونکي سجدې ته ولاړل چاودنه وشوه. د اکانومست له مخې له نومبر میاشتې راپه دې خوا داعش په افغانستان کې دومره فعال نه و، خو په دې وروستیو کې ناببره په افغانستان او پاکستان کې بریدونه زیات کړل او له کبله یې ډېره مرګ ژوبله شیعه اقلیت ته واوښته. جیوګرافیکل مجلې بیا په تازه ګڼه کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو په اړه لیکنه خپره کړې او د هغو راتلونکې یې تیاره بللې. مجلې کښلي سره له دې چې طالبان پرله پسې ژمنې کوي چې ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو اجازه ورکوي، د افغان ښځو او نجونو د راتلونکي په اړه بې باوري ختمه شوې نه ده. د تیر کال په اګست کې د طالبانو واک ته رسیدو وروسته ښځو کار له لاسه ورکړی او تر شپږم ټولګي پورته نجونې نه پرېښودل کېږي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. جیوګرافیکل مجله لیکي د طالبانو ویاندویان بیا بیا ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو د حق ورکولو یادونه کوي، خو عملا طالبانو د 1990 لسیزې په شان نجونې له زده کړو بې برخې کړې دي. د طالبانو د پوهنې وزیر د ناروی له یو پلاوي سره په کتنه کې ویلي چې نجونې به هغه مهال ښوونځیو ته ولاړې شي چې سم شرایط برابر وي، او دا کار به د افغانستان د